کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماښامنۍ پښتو خبری مجلې ته مو زه فریباز ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امانه مرزا راسره دی. د نورستان چارواکي وایي په برګمټال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پیل سوي برید کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. راپورونه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بمباري په نتیجه کې جګړه سړه سوې ده. د به وروسته واورئ. لومړی صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړې. د بلخ امنیه قمندان وایي دوو کسانو د معلولیت لرونکو له ویلچیر څخه په استفاده د سرې صلیب یوه بهرنۍ کارکوونکو په ډزو وژلې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي تهران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د سوي موافقې شرایط رعایت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په نوې ډیلی کې د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې صلاح الدین ربانی له اجیت دوال سره نن سهار د هغه په استوګنځي کې وکتل. په اعلامیه کې راغلي چې په دې کتنه کې د سیمې پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وسو او دواړو لوریو د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په نوې ډیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللی دی. د نورستان چارواکي ویل نن سهار وختي د نورستان پر برګمټال ولسوالۍ بریدونه پیل سوي دي. د برګمټال امنیه قمندان عبدالواسع ازادي راډیو ته ویلي د حمله شدت د سهار پر تله کم سوي دی.
لکه فشار تمبال شوی دی. هوایي قوای د تیاری کې رااله دي. هم دوی بیا اکمالیږي. دوی کوشش کوي چې دوی د مهمات او د اکمالات جوړې ختم کړي دي. بیا کوشش کوي چې بیا اکمال شي. دا مرکزی حکومت د کی توجه نه کی دا د ولسوالۍ سره تسلوږي ده. حقوق او امکانات څه دي؟
د برګي مټال امنیه قمندان وای تر دې د ما نږدې شل تنه وسلول او درې د ملي اردو سرتیري وجل سی بي. بلخو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویلي چې د دولت په وسلول مخالفانو کې بهرني اتباع هم شامل دي. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر هلمند ته د سفر پر مهال په دې ولایت کې د پولیسو د ستونزو د حل ژمنه وکړه. ویل سی بي وای سهمت برمکته د پولیسو د تشکیلاتو تجهیزاتو او مهماتو په باب ځینې پیشنهادونه سی بي. د هلمند مطبوعاتي دفتر د نننۍ اعلامیه له مخې د هلمند والی حیات الله حیات او نور ولایت تی پوزي چارواکو د کورونای چارو له وزیر سره د هلمند پر امنیتی وضعیت او حالت د پولیسو پر ستونزو بحث وکړ. د اعلامیه په حواله د کورونای چارو وزیر د دغه ستونزو د حل ژمنه وکړه. د بلخ امنیه قمندان وایي دوه کسانو د معلولیت لرونکو له ویلچیر څخه په استفاده د سرې صلیب یوه بهرنۍ کارکوونکي په ډزو وژلې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی ویان توماس ګلاس د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پر دې ښځې په مزار شریف کې د دې ادارې د اورتوپیډي په مرکز کې ډزې سوي دي. د بلخ امنیه قمندان مل پاسوال سید کمال سادات ازادي راډیو ته وویل
دو معلولینو چې پر روغتون کې درملنه کېدله یوه توفنګچه له ځان سره دننه وړې او د سره سلی پر هسپانوي کارکوونکې میرمن سولینا یې ډزې کړې او وژلې ده.
د پیښې په تړه دواړه کسان نیول سوي دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې نن مازدیګر یوې ځنوژونکې حملې درې ملکیان ټپیان کړل. د بګرام ولسوالۍ عبدالشکور قدسي ازادي راډیو ته ویلي چې د حمله کوونکي هدف د امریکایي ځواکونو کاروان و. په افغانستان کې ډېره نړیوالو پوځیانو په دې باب تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي تهران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د سوي موافقې شرایط رعایت کوي. دغه اداره دا څرګندوي چې آیا ایران د دې موافقې شرایط رعایت کوي که څنګه. د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیا امانو نن په ویانا کې د دې ادارې د یوې غونډې په پیل کې وویل هغه شرایط چې ایران ورباندې سلا کړی و رعایت سوي دي. خو واشنگټن په داسې حال کې پر دې ارزونې شک څرګند کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پر ایران نور فشارونه زیات کړي او کڅنګه. په پام کې دا ډونالډ ټرمپ د اول وار لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د سپتمبر د 18مې د بریدونو د یاد غونډې مشري وکړي. شپاړس کاله مخکې په امریکا کې په دې ورځ په هغو بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل سوي وه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د نیویارک پر وخت د سهار تر 9 بجو مخکې څو شیبې چوپتیا غوره کړي. دا دقیقا هماغه وخت دی چې اوله یرغمل سوي الوتکه په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز له غبرګو آسمانڅوکو ودانیو سره وجنګول سوه. په پام کې دا شغله ترامپ او میرمنې په دفاع وزارت کې د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ګډو قواوو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په کوربه توب هم د قربانیانو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړی. او د اوکرين په کریمیا سیمه کې چې د روسیې په کنټرول کې ده، یوې محکمې د کریمیا د تاتاریانو وتلې سیاسي مشر اختم چایګاز په اتکلن بند محکوم کړ. محکمې نن د دې سیمې په مرکز سیمفیروپول کې چایګاز ته وروسته له هغې په بند محکوم کړ چې په سیمفیروپول کې د 2014 میلادي کال کې د غیر قانوني مظاهرې په تنظیم مجرم وپیژند. دغه سیاسي مشر د کریمیا د تاتاریانو د اسمبلی یا مجلس رهبر و، خو کله چې مسکو د اوکراین دغه قلمرو په خپلې خاورې پورې وتړله، دغه اسمبلی د روسیې لخوا غیر قانوني اعلان سوه. دی د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پر کریمیا د روسیې د تپل سویو چارواکو لخوا ونیول سو. د بشري حقونو ډلې وایي د چایګاز محکمه د کریمیا د هغو اوسېدونکو که پر خلاف چې د روسیې لخوا د دې سیمې د لاندې کولو مخالف دي، د غچ اخیستنې د روان کمپاین یوه برخه ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبری مجله کې اوري چې د نورستان په برګمټل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د افغان هوایي ځواکونو د بمباري په نتیجه کې سړه سوې ده. د نورستان امنیه قمندان د وسلوالو مخالفینو د تلفاتو په اړه وایي
3 نفر کشته شه بر ما را پور دادم، 3 نفر مردهشان د قضیه نیک مو ګرځیده، احتمالا زخمیان بسیار زیاد باشه.
د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي له حکومت غوړي چې په وزارتونو کې د سرپرستۍ بهیر پای ته ورسوي او د پاتو وزارتونو لپاره هم نوماند وزیران د جرګې ته معرفي کړي.
دغه درې سرپرست وزیران چې وزارت خارجه دي، وزارت معرف دي، وزارت فرهنګ دي، هغه د دې جرګې معرفي کړي چې ولسی جرګه پر دې باندې خپل تصمیم ونیسي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویا ځای بولي. سعدالدین شپون د یک شنبه په ورځ وفات سو. د نوموړي د ژغ یوه بیلګه
څنګه شیخونه دي چې زه دغه لاف وایم په غریب باندې افتخار وکم. ما واقعا شنیدی که فقط خپله ټولنه مې مطالعه کرده.
په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به د نورو راپورونو تر څنګ د واوري چې چین د پاکستان له حکومت غوښتي په هغه هیواد کې ډېره افراطي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. رزوته مجلې د سر موضوع ته. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د افغان هوایي ځواکونو د بمباری په نتیجه کې سړه سوې ده. د خبره د نورستان چارواکو کړې ده. دغه چارواکي وایي په دې جګړه کې چې د نن سهار پیل شوې دوه لورو ته تلفات اوښتي دي. جزئیات په د روح الله انوري په راپور کې وورو.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په مرکز د دوشنبه سهار 4:30 بجې وسلوالو طالبانو بریټ پیل کړی چې د مازیګر تر نا وختې دوام درلوده، چې په کې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ جوړه اوخته ده. د نورستان امنیت قومندان جنرال محیدین سروري ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې د افغان هوایي ځواک د بمباری په وجه جګړه سړه شوې او په کې ګڼو بریټ کوونکو ته ځاني زیانونه اوخته دي.
سه نفر کشته شه بر ما را پور دادم، 3 نفر مردهشان در قضیه نیک مو گرسیده، احتمالا زخمی های بسیار زیاد باشه.
مقتل سیمی د درې درشو وسلوالو د وژل کېدو راپور راکړل شوی دی چې یو شمېر اوس هم د جګړې په میدان کې پراته دي او سې ترې د بدموک کلي ته انتقال کړي دي. شاید د ټپیانو شمېر ډېر زیات وي. هغه د ولسی وګړو او افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه وویل
دو نفر از دو شهید داره، یک نفر زخمی، دو نفر اعتراضی زخمی داره، یک نفر مرد آدم ملکی، یک بچه یک شهید شده، کارت بچه 13 ساله 12 ساله.
دو تنه د اردو او یو ماشوم وژل شوه، یو د اردو، دو د سرحدي پولیسو او یو ملکی وګړي ټپیاندي. خو له سیمه پر رسیدلو راپورونه کې ویل شوی چې د ولسی وګړو او افغان ځواکونو مرګ جوړ لسو تر رسیدي. په یاد جګړه کې افغان هوایي ځواکونو هم برخه درلوده او په وسلواله مخالفینو بمباری هم کړی ده. طالب وینز به الله مجاهد هم ازادي رادیو ته په یو را لګلی لیکلي ټلیفوني پیغام کې دا وکړي و امنیتی پوستی نیولی او غنو دولتی سرتیرو ته مرګ جوړ لاړه ولید. خو دولتی چارواکی دا ادعا ردوی. برګمټال او کامدیش د نورستان په ختیځ کې د پاکستان د چترال ولسوالۍ او د افغانستان د بدخشان ولایت سره اوګدا غرنۍ او ځنګل لرونکو پوله لري.
و موریدل چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سړه سوې ده. زموږ همکار غلام ولید د برګمټال له امنیه قمندان عبدالواسی سره په دې اړه مرکه کړې او د جګړې حالې ترې پوښتنه دی. شغلې واسی وایي
بس زمون سیمه کې دغه بیرانی حالت ده، بیرانی اسرائیلی حالت ده. اوس هم چې اندښتونه وقفې کېږي، مونږ ته دا تیاری چې راغله مونږ ته لږ پیدا ورسول، دا درنی سلاح اوس اندښتونه نه کېږي. مونږ لږ آزاد دي، خودي خودي چې زمونږ د ګرځېدو مجال پیدا کړی دی، او دا دوردیندار او پیکا دغه اندښتونه کېږي. ډز کېږي.
تلفات څنګه دي قومندان صاحب؟
درې کسان اردو ملي شهیدان لري، دو کسان زخمیان دي، او دو کسان سرحدیان زخمیان لري، او تقریبا پنځه کسه زما پولیس ملي زخمی دي، او یو کس شهید لرم.
داغوی حمله په شاتم بول شوی کې اوس مما غ شدت کې لګی دي.
اوس دسی پشا خلک پشا تم بول شو دي، دا هواي په تیاری کې رااله. دی هم دوی بیا اکمالیږي، دوی کوشش کوي چې دوی د مهمات او دا اکمالات ډوډۍ ختم شوی دي. دوی بیا کوشش کوي چې بیا اکمال شي، او سبا بیا مونږ ته بیا دوی پلان لري چې بیا عملي وکړي. همداسې داسې امکان لري چې دا مرکزي حکومت داسې توجه ونه کړي. دا د ولسوالۍ سلکو سلو کې د سقوط امکانات شته دی.
مننه. ولسي خلک څنګه دي؟ ولسي خلکو ته څومره دغه اوښتې دي زیان؟
ولسي خلک تقریبا یو کس خو شهید دی ولسي، او یو کس دوه کس زخمیان دی، او تقریبا د برګمټال شرقي او غربي کلي داسې درې زره نفوسو پورې دا ماشومان او زنانه او دا عوام سنګری ډیزی شوی دی، او داسې چېرته بندو کلي او داسې میدان کې هسې به پروت دی.
د نورستان د برګمټال امنیه قمندان عبدالواسی و چې وایي شایي وسلوال مخالفین بیا هم د نورو بریدونو تابعا وکړي، نو له حکومت غواړي چې کافي مرسته ورسره وکړي. تر دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ویلي و چې په برید کوونکو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري ورسو کندهار ولایت بیا هم یو امنیتي موضوع ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او لس نور ژوندې نیول سوي. چارواکي دغه راز په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په مخامخ جګړه کې د څلورو نور وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. محمد صادق رښتینې له کندهار راپور کوي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ بیان زیات ورانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د نصرانو په سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات کړي چې پر مهال یې 15 وسلوال وژل سوي او لس نور ژوندي نیول سوي. د دورانی په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو د درملنې یو مرکز او په زیات شمېر مهمات له منځه وړل سوي.
د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د شدید ضربې سره مخ سوي دي، او د وسلوالو په غبرګون کې 15 وسلوال وژل سوي دي، لس ژوندي نیول سوي دي. او د نیول سوو وسلوالو سره یو باب شبخانه چې د لومړنۍ مرستو لپاره به استفاده ځینې کول په بشپړه توګه له منځه تللي دي، او نیول سوي لس نفر اوس مهال د پلټنو لاندې دي.
زیاد ورانی وایي نن غرمه د خاکریز ولسوالۍ په شلغر سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه سوي چې پر مهال یې څلور وسلوال وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي.
نن د غرمې مخکې ریولس نیمې بجې وسلوال ترهګر چې د خاکریز په شرغر کې لارې په اوږدو کې ماینونه ځای پر ځای کول، د پولیسو د ګزمې سره مخ سوي دي. جګړه مامنځ ته راغلې ده. تر په بالا دولسو پورې شپږ وسلوالو ته مرجوب لا اوښتې ده، څلور وژل سوي دي.
د پولیسو د بیان په وینا د کندهار ښار په اوم حافظه کې هغه پولیس نیول سوی چې غوښتل یې خپلو ملګرو ته زهر ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکو تېره ورځ هم په شاولي کوټ، میوند او نیش ولسوالیو کې د اتلسو وسلوالو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی وو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 چپا په ټول افغانستان کې صافه وزې اوریدلای شي. د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي له حکومت غوړي چې په وزارتونو کې د سرپرستی بهیر پاتې ورسی او د پاتې وزارتونو لپاره هم نوماند وزیران د جرګې ته معرفي کړي. دوی ټینګار کوي تر کومه چې ټول نوماند وزیران ولسی جرګې ته معرفي نسی دوی ته باید اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکولو صندوقونه کښین نشته. نور حال د واصل وسال راپور کوي.
د یوینه میاشتې رخصتۍ وروسته د ولسی جرګې غړو په خپل لومړنۍ عمومي ناسته کې په وزارتونو کې د سرپرستۍ او دوام غیر قانوني وباله او د پاتې وزارتونو لپاره د نوماند وزیرانو په معرفي کولو ټینګار وکړ. سره له دې چې د ولسی جرګې رئیس د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل که څه هم په ډله ییز ډول د ټولو نوماند وزیرانو د معرفي کولو او په ایجنډا کې شاملولو په اړه کومه مصوبه نه ده موجوده، خو یو شمېر وکیلانو په دې ټینګار وکړ چې د ټولو وزارتونو لپاره نوماند وزیران باید دغې جرګې معرفی شي. د ولسی جرګې دوه غړي عبید الله بارکزی او نادر شاه بهر
دغه درې ستر فرس وزیران چې وزارت خارجه دی، وزارت معرف دی، وزارت فرهنګ دی، هغوی دې ډېر ژر را معرفي کړي چې ولسی جرګه پر دې باندې خپل تصمیم ونیسي.
حکومت وحدت ملي کې
د ملي یووالي حکومت دی، حداقل یو ځل خو د سرپرستۍ له حاله ځان وباسي او وزیران دې په پوره توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. افغان حکومت د تیرې میاشتې په اوږدو کې اته تنه د کورنیو چارو، دفاع، ترانسپورت، اقتصاد، د سرحدونو قبایلو، لوړو زده کړو، مخابراتو او د فواید عامې لپاره نوماند وزیران معرفي کړل چې یو شمېر یې په وزارتونو کې خپلې چارې هم پیل کړي. یو شمېر وکیلانو د حکومت په دې کړنې هم انتقاد وکړ او د ولسی جرګې لخوا د اعتماد د رای له اخیستو مخکې د نوماند وزیرانو کار غیر قانوني وباله. له دې ډلې نظیفه زکی وویل دوی زیاتره هغه وزارتونو ته چې وزیران سرپرستان دي که لاړ شي نو وایي تر کومه چې وزیر د اعتماد رای ونخلي هیڅ کار نه اجرا کیږي. بلخوا د یو شمېر هغو وزیرانو د کار په دوام هم سخت انتقادونه وشول چې تیر کال د ولسی جرګې لخوا سلبي صلاحیت شوي دي خو لا هم د سرپرستانو په توګه دنده ترسره کوي. ومو غوښتل ولسی جرګې ته د پاتې وزیرانو د معرفي په اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو خو په دې اړه مو په څرګند ډول څه ترلاسه نه کړل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دریو پاتې وزیرانو د نه معرفي کېدو د ځنډ لامل د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ هوکړې ته نه رسېدل دي او دا یوه لانجمنه مسله ده. له دې ډلې حاجي سید داود وایي روانو حالات ته په کتو او روانو ستونزو ته د هواري په هدف پکار ده چې ولسی جرګه معرفي شو او تو نومان وزیرانو ته د رای صندوقونه کېږدي.
د دې سره په خوا کې ولسی جرګه هر څومره چې کولی شي دغه وزیران، نومان وزیران چې معرفي شوي دي دوی ته باید صندوقونه کېښودل شي چې دغه مشکلات د دغه وزارتونو چې اوس پکې سرپرستي ده دې ته خو حداقل دوی یو ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د ولسی جرګې د وکیلانو له تود بحث وروسته د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې اتو معرفي شو نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو یا نه ورکولو په اړه به د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. بلخوا یو شمېر وکیلان وایي په وزارتونو کې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د پراختیا بودجې په لګښت هم منفي اغېز کړی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پښتو ادب د ستر لیکوال استاد سعدالدین شپون مړینه لویه ضایع بولي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان صابر مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت ژمن دی چې د استاد شپون د جنازې او تدفین مراسم په لوړه دولتي کچه ترسره کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري چې د ارواښاد استاد شپون په شخ پیلېږي.
چندار شیخ خونده چیز دقیقی لافی وای پاقی بانده دستی افتخار رو کمه ما واقعا شنیده که فقط خپل طوله نه می مطالعه
دا غک ده تل لپار خاموش شو. د پښتو ژبې مشهور لیکوال او شاعر سعدالدین شپون د څلور اتیا کلونو په عمر د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په امریکا کې د ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ارواښاد شپون مړینه د پښتو ادب او افغانستان لپاره ستره ضایع بللې ده. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه په خپل پیغام کې ویلي چې ارواښاد سعدالدین شپون د خپلو بیلابیلو خپرو شویو وسارو په وسیله د ټولنې په بیدارۍ او د ادبي ذوق په روزلو کې فعاله ونډه درلوده.
بله جمهور رئیس د استاد فضل الدین شپون وفات افغانستان د پاره یو ستر ځای او بلله همدارنګه خپل پیغام کې ویلي دي چې استاد شپون یو لیکوال او شاعر شاعر په هیڅ سودا ادبیاتو دی او عالم په توګه د افغانستان د فرهنګ او ادب خدمت وکړ. د خپل ناولونو لنډ کیسو او نورو لیکنو په ذریعه ټولنې په بیداری او همدارنګه ادبي ذوق په روزلو کې فعال برخه اخیستې وه.
خاغلی غنی په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې هر وخت شپون د افغانستان د بد ورځو پر مهال د مهاجرت په کلونو کې د وطن او افغانانو د ژغورنې لپاره بې درېغه هلې ځلې کړې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر هم په جلا پیغامونو سره د نوموړي مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او ادبي ځای بللې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ارواښاد اسدالدین شپون په مړینه د خواشینۍ د ښودلو ترڅنګ د مرحوم د تدفین او جنازې مراسمو ته د چمتووالي خبره کړې ده.
د ازادۍ پر څپو
د کندهار خبرې کوم د رنداد ولسوالۍ څخه د دنکل چسخه دا څه مایدین دی نو دلته دغه مایدین په لخوا روان دي. خلک راشي نمانه مشته کې اجر کبل ارخي دا درک پروسې بیا شروع غوړي د جړې کومندانۍ شاته دفتر دی ورغوشتي اخواران دغه څه نامه دراسي دا غږی یا جنمه یا جنمانه مشته کې یا د پومل کې نه یا د کار روچی
پیغام د ازادۍ راډیو ته دا دی چې موږ غریبانان موږ د ګمرک په ګم د یرات په ګمرک کې کار کوو چې سل لپاره کار کوو اویا اتیا لپاره مو ته خوران خوري وروره جانه پارتو پارت بازي د خوارو غریب غور ولې نه کېږي دغه آیاتان چې راشي وروره جانه د رئیس سره او د معلینانو سره پورته وکښته کېږي په ګمرک کې پر خوارو غریب پوښتنه نشته. دا 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 څنګه اسلام نه پیدا څنګه دا څنګه د دولت پیدا دا دا دولت ته خدای انصاف ورکړي.
زما غوښتنه د شهید داوومي په باره کې دا ده چې دغه ځوانانو څه چې نن یې اساسیتونه راپارول کېږي داسې یو کار وکړي چې د خلکو منافعو ته د خلکو ملي ګټو ته د خلکو شتمنیو ته نقص ونه رسېږي او په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه نه کړي په ښار کې ګډوډي جوړه نه کړي ترڅو چې د دوی د نامه څخه نور خلک استفاده ونه کړي ترڅو چې بیا زموږ امتنان په وینه کې ونه لمبېږي.
د خلکو نظرونه خو مواردل دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ساده رادیو خبرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ساده رادیو .com. ورزو یو سیمه ایز موضوع ته چین د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد اقدامات وکړي. په پاکستان کې د داعش ډلې لخوا د دوو چینایي ښوونکو له وژل کېدو وروسته چین تېرونی په یوه نړیواله سرمشریزه کې له هغو غوښتنو سره همغږی سو چې په پاکستان کې د ټولو تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه وکړه. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د تروریستي ډلو د ملاتړ د ختمولو لپاره پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي، چین هم په دې هیواد کې د ډیره افراطي ډلو پر ضد د اسلام آباد د اقداماتو غوښتنه کړې. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې چینایي چارواکو په خصوصي ډول ویلي اسلام آباد باید د حقاني شبکې په څیر هغه ډلې وځپي چې د دې هیواد له قلمرو څخه د خپلو مرکزونو په توګه کار اخلي او په افغانستان او هند کې تروریستي حملې کوي. د پاکستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې بیجنګ اوس له اسلام آباد څخه غواړي چې دا لانجې نورې نو ختمې کړي او واضح اقدامات وکړي. د دې چارواکي په وینا چین غوښتنه کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې په ګډون د هغو افراطي ډلو پر وړاندې واضح اقدام وکړي چې ټول له مخې دښمنان دي نه دوستان. ورځپاڼه راپور ورکوي د چین د غوسې علت سږ کال د داعش ډلې لخوا د پاکستان په شمال کې د دوو چینایي ښوونکو وژنه وه چې په نتیجه کې چین د بریکس په اقتصادي سرمشریزه کې له هند سره چې هم د چین سیال دی او هم د پاکستان ګډ دریځ خپل کړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه یې وکړه. د ټایمز راپور له مخې له دې سره د پاکستان دا هیله چې د امریکا د فشارونو د کمولو لپاره به له چین سره د وفادارۍ ژمنه وکړي نور نو له منځه تللې ده. بریکس ټولنه چې د پرمختګ په حال کې هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا یې غړي دي، تیره اونۍ د چین په جیامین ښار کې له خپلې غونډې وروسته په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو د بندیدو غوښتنه وکړه. پر پاکستان د خپل متحد چین لخوا فشارونه په داسې حال کې راغلي چې د چین او پاکستان ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د اقتصادي کریډور پر رغونه کار پیل شوی. دا د 900 میلیارد ډالرو په لګښت د ولسمشر شي جین پینګ د سوداګرۍ د نړیوالې پروژې یوه برخه ده. د ټایمز راپور لمخې د بیجنګ او اسلام آباد په اړیکو کې د پرمختګ یو ځل بیا د پاکستان د ملکی او پوځي حکومتونو ترمنځ اختلاف را برسېره کړ، خو رسپانه زیاتوي له دې فشارونو سره سره دا تمه چې د پاکستان پوځ او ځواکمنه استخباراتي اداره به د افراطي وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي بې ځایه ده، ځکه د ټایمز په وینا پاکستان دې ډلو ته د خپلې هغې شتمنۍ په سترګه ګوري چې په افغانستان کې د پاکستان د ګټو ساتنه کوي او په هند کې جګړې پر مخ بیایي. ټایمز د یو جګپوړي پاکستاني ډیپلوماټ له قوله لیکي چې نوموړی وایي په پاکستان کې د لوړې کچې ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ لویه فاصله راغلې او سخته ګډوډي رامنځته شوې ده.
او ورسته مطلب دا چې د بنگلاديش یو لوی روختون د میانمار له روهینګیا مسلمانانو ډک دی. دا هغه کسان دي چې په خپلو سیمو کې د روانو شخړو په ترڅ کې د میانمار د ځواکونو لخوا په ډزو ټپیان شوي دي. مهم ټکی به د دې راپور له نوریس نوریس خبرو.
د بنگلاديش د یوې ساحلي سیمې په دولتي روختون کې یو وکلن روهینګیا ماشوم پر غولي په یوې څېرې څېرې توشه کې پروت دی او ټټر چې تېره اونۍ د میانمار د ځواکونو مرمۍ پرې لګېدلې په سپین بنداژ تړل شوی دی. اسوشیټډ پریس وایي نوموړی له هغه اتیاو ناروغانو څخه دی چې د کوکس بازار په نوم ساحلي ښار په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې ډېره ګڼه ګوڼه ده او اکثره سړیان هم په مرمیو لګېدلې دي. لکه چې د میانمار په راخین ایالت کې شخړې پیل شوي، په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا درې لکه روهینګیا مسلمانان دغو شخړو او په سیمه کې د اوږدې مودې زور زیاتي له کبله بنګلادیش ته تښتېدلي دي. دغه وکلن ماشوم د هغو شپږو ټپیانو له ډلې تر ټولو کم عمره دی چې د اسوشیټډ پریس خبریال ورسره مرکې کړي دي. د هغه پلار ابو طاهر د پیښې په اړه وایي سرتیرو ناڅاپي ډزې پیل کړې، ما ولیدل چې زوی مې پر ځمکه ولوید او زیاتوي ټول ورخطا شوي وو. هغه موټر چې د کورنۍ نور غړي مو پکې سپاره وو رانه ورک شو او ما دومره وکولی شول چې خپل زوی په غېږه کې له پولې واړوم. طاهر وایي د خپل زوی علاج ته منتظر دی او د روغېدو لپاره یې عبادت کوي. د کوکس بازار په سیمه کې صدر روغتون یوازنی لوی روغتون دی چې د پوره ظرفیت په وخت کې شل ډاکتران پکې د سلګونو ناروغانو درملنه کولی شي، خو اوس د ناروغانو شمیر دوه برابره شوی او ډاکتران هم د لومړي ځل لپاره د ناروغیو له نویو بڼو سره مخامخ دي. د روهینګیا اکثره ټپیان په ډزو لګېدلي یا د چړو ګزارونه پرې شوي او یا هم د جبري کډوالۍ له کبله له رواني ناروغیو کړیږي. د صدر روغتون رئیس شاهین عبدالرحمن چودری اسوشیټډ پریس ته ویلي چې دوی دغسې وضعیت چې په تشدد کې دی دومره خلک ټپیان شوي وي نه و لیدلی. په سیمه کې شخړې او د مهاجرت لړۍ وروسته له هغې پیل شول چې د تېرې اګست میاشتې په 15مه روهینګیا یاغیانو د میانمار د پولیسو او ملیشو پر پوستو بریدونه وکړل. دغو یاغیانو ویلي وو چې دغه بریدونه یې د میانمار د امنیتي ځواکونو په وړاندې د خپل اقلیت قوم د خوندي کولو لپاره کړي دي. خو د میانمار اکثریت وګړي بودایان دي او پوځ یې په ځواب کې ویلي چې سیمه به تصفیه کوي او د یاغیانو ریښې به له منځه وړي. ډېرو کډوالو اسوشیټډ پریس ته ویلي چې د میانمار پوځ د روهینګیا ملکیان هم په نښه کوي، پر هغوی ډزې کوي او بشپړ کلي سوځوي. عبدالکریم د دې روغتون په یو بل کونج کې پر توشکې پروت دی. هغه اسوشیټډ پریس ته ویلي چې قهرجنو سرتیرو او بودایي راهبانو یې پر کلي برید وکړ، کورونو ته یې اور واچاوه او هر خوا یې ډزې کولې چې یوه مرمۍ په کیڼه پښه او بله یې هم په ښۍ اوږه ولګېده. د کریم د پښې ټپ دومره ژور دی چې ډاکتران یې ښایي پښه پرې کړي. د هغه ورور آصر احمد ویلي موږ هغه په بلستن کې تاو کړ او تر دې ځایه مو پر اوږو راورسو. تر بنګلادیش دغه سفر څو ورځې وخت ونیو. په لومړۍ اونۍ کې دغه روغتون ته په ډزو لګېدلې دېرش ناروغان او په دوهمه اونۍ کې 50 تنه وروړل شول او د روغتون چارواکي دې ته اړ کړل چې په انګړ کې د روهینګیا د خلکو لپاره جلا څانګه پرانیزي. چارواکي اندېښنه څرګندوي چې ښایي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له دې زیات ټپیان روغتون ته وروړل شي. د صدر روغتون مشر ویلي چې ښایي ناروغان په ډېر بد حالت کې وروړل شي، ځکه اکثره یې په خټینو لارو او د چټلو نارونو له لارې چې هیڅ روغتیایي امکانات په لارو کې ورته نه برابرېږي مزل کوي. چودري ویلي روغتون ډېرې مرستې او پیسو ته اړتیا لري چې وکولی شي په راتلونکو کې ټپیانو ته لازم روغتیایي خدمات ورسوي.
دوستانه په پای کې به واوري چې سونی کمپنۍ د خپل نوي موبایلونو دوه نمونې په برلین کې نندارې تجدي. نور اسمت سروان دا تاوروي.
سونی کمپنۍ د خپل نوي موبایلونو دوه نمونې د برلین په IFA نندارتون کې نندارې تجدي. د سونی ایکس زائد یو کمپاکټ او ایکس زائد وان موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکنی کمرې په هر ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همدارس د شانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوې موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 میلی متر او بیټرۍ 2500 میلی امپایر ده. د سونی دا د موبایلونو میموریا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر دار شي. سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.5 گیگا بایټ ده.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله هم دومره و. د دری مجلې وړاندې کولو د پاره زما همکار سلطان محمد سرور راغلی د سټوډیو ته. شرف لاس
مهربا جان. تشکر فریبا جان از شما.